درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه ته شرغلاست. د ازادي رادیو د ټولو کارکونکو سلامونه او د نوي کال مبارکي ومني. د مازیګر څلور بجې سوې. زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي پاکستان ورسره پر یو لړ موضوعاتو مهمې ژمنې کړې دي. په ټول هیواد کې د 1416 هجري شمسي کال لومړۍ ورځ په خوشحالۍ لمانځل کیږي. په دې اړه راپورونه لرو. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت کورنۍ او نړیوال خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
سرکړه څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي په وروستیو ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرو کې پرمختګ شوی او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د بې توپیر او صادقانه همکاري ژمنې شوې دي. د عراق صدر اعظم وایي د امریکا ولسمشر د ډاډ ورکړی چې متحده ایالات به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزه کې د عراق د هڅو کلک ملاتړ وکړي. د موسکو پر تیاتر د 2002 کال د حملې یو مشکوک کس په 19 کالو بند محکوم شو. د خبرونو تفصیل. د پاکستان له خوا د تورخم او سپین بولدک د لارو له خلاصېدو سره سم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په وروستیو ورځو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرو کې پرمختګ شوی او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د بې توپیر او صادقانه همکاري ژمنې شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې رغند همکاري د دواړو هیوادونو خلکو ته ګټه رسولی شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د افغان ولسمشر ځانګړی استازی حضرت عمر زاخیل وال هم نن ازادي رادیو ته په خبرو کې تایید کړ چې د دواړو خواوو په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی او هیله منو چې په یو میاشت کې به د لومړنیو نتیجو شاهدان ووسو.
په میاشت کې دننه باید چې موږ د دې میکانیزم ته شروع او په میاشت کې دننه اولنی نتایج باید ولري، جوت نتایج باید ولري.
پاکستان له شاوخوا 15 وروسته نن د تورخم او سپین بولدک لارې د مسافرو او موټر پر مخ پرانستلې. وروسته په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل اوریدل شي. نن د نوې 1416 هجري لمریز کال د وریا حمل د لومړۍ ورځې په مناسبت په ټول افغانستان کې ځانګړي جشنونه او مراسم ترسره کیږي. د دغو مراسمو لپاره په ټول افغانستان کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. تر ټولو لوی او پرتمین مراسم نن په مزار شریف کې جوړ شوی و چې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په وینا د دې مراسمو د په زرګونو ګډونوالو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوی و.
په درګونه امنیتی پوجانه ته حضور لري او همداشي به د خلکو او واډي په تاګ راتګ باندې ځوړي او په دې مراسمو کې د جوابو په خبره کې تقریبا 3.5 تر کسان وانډ لري چې اکثریت برخه یې مرمنې تشکیلوي.
د نوي کال لومړۍ ورځ د بزګر له ورځې سره هم برابره ده او سبا د وري په دوهمه هم په میلیونونو زده کوونکي په سړو سیمو کې د ژمي له رخصتۍ وروسته بیرته ښوونځیو ته ځي. په جنوبي سالنګ کې د یوې وسلوالې نښتې په ترڅ کې څلور تنه وژل شوي او څلور تنه نور ژوبل شوي دي. د پروان د امنیې قمندان جنرال محمد زمان مموزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه اته تنه حرفوي وسلوال غلول چې په یو موټر کې له شمال څخه کابل ته سفر کو او دوی ته له مخکې خبر ورکړل شوی و.
وګیشه ما هم کار بودم د موټر کې هدف وو توقف تا د یک چک پاین ستاند نه کړ، چک پاین د دوی ستاند نه کړ، د چک پاین ټول مرخور کردن خیر کردن د سیر متقابله چهار نفرش خوردن او چهار نفرش هم زخمی به دست نیروی امنیتی آمدن.
د پروان امنیه قمندان دغو کسانو د هویت په اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو ویل چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په خپله لومړۍ لیدنه کې د ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزه کې د عراق د هڅو کلک ملاتړ وکړي. عبادی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ائتلاف په غونډه کې د ګډون لپاره واشنګټن ته تللی، پرون یې په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ترامپ سره وکتل. عبادی وویل دی فکر کوي چې د ترامپ اداره به د باراک اوباما د ادارې په پرتله پراخو اقداماتو ته چمتو وي.
العلاقات العراقيه الامريكيه اساسيه لنا.
د عراق او امریکا ترمنځ اړیکې زموږ لپاره حیاتي دي. موږ په جګړه کې او هم د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې مبارزه کې ګډ شریکان یو. عبادی ویل که څنګه عراقي ځواکونه د روزنی او ملاتړ په برخه کې د اوباما د ادارې د هڅو په نتیجه کې داعش ډله له هغو سیمو چې نیولې وي ایستل شوي، خو د ده په وینا د اوباما حکومت د داعش ډلې پر ضد مبارزې لپاره د نورو امریکایي ځواکونو د ځانګړي کولو په مسله کې زړه نازړه وو. د عراق صدر اعظم وویل داسې تصور کوي چې د ټرمپ اداره به د تروریزم پر ضد مبارزه کې سخت اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس تیلرسن به په می میاشت کې اروپا ته د سفر په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره له روسیې کتنه ترسره کړي. تیلرسن به د ناتو په غونډه کې چې په اپریل کې جوړیږي ګډون ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه اعلان د دوشنبې د ورځې په وروستیو کې اعلان کړ، خو په دې اړه چې نوموړی ولې د اپریل په 15 او 16 د ناتو په غونډه کې ګډون نشي کولی جزئیات ورنکړل. په دغه غونډه کې د تیلرسن ګډون به د هغه لپاره لومړنی فرصت و چې له خپلو متحدینو د ناتو د ټولو وشتو غړو هیوادونو له چارواکو سره وګوري. رویترز خبری آژانس د امریکا د یو پخواني چارواکي له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي تیلرسن په بروکسل کې له بلې یوې ورته غونډې هم ځان باسي او پر ځای د فلوریدا په مار الاګو استراحت ځای کې په هغې غونډه کې ګډون کوي چې د اپریل په 16 او 17 د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د چین د ولسمشر شي جین پینګ ترمنځ ترسره کیږي. د بهرنیو چارو وزارت وویل ښاغلی تیلرسن په ایټالیا کې د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو په غونډه کې له ګډون وروسته موسکو ته ځي او د هغه د سیاسي چارو مرستیال ټام شانن به د ناتو په غونډه کې ګډون وکړي. نوموړی په داسې حال کې موسکو ته ځي چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د حق کولو د ادعاو او له روسي چارواکو سره د ترامپ د کمپاین د یو شمېر چارواکو د غونډو په اړه د امریکایي چارواکو لخوا پلټنې پیل شوې دي. د موسکو پر تیاتر د 2002 میلادي کال د حملې یو مشکوک کس په 19 کالو بند محکوم شو. د موسکو سیمه ییزې پوځي محکمې د سهشنبې په ورځ دغه اعلان وروسته له هغې وکړ چې حسن زکایف د چیچنیا له سخت دریځو سره په دوبروفکا تیاتر په حمله کې په همکاري محکوم کړ. د نوموړي د توقیف اعلان د 2015 کال په مارچ کې شوی و. هغه تر یو حده په خپل جرم اعتراف کړی او ویلي دي چې له دغې حملې مخکې موسکو ته وسلې انتقال کړې وي، خو دی نه پوهېده چې له دغو وسلو څخه څه ډول کار اخیستل کېږي. وسلوالو د 2002 کال د اکتوبر په 22 د یوې نندارې په جریان کې په دغه تیاتر حمله کړې او نندارچیان یې برمته کړي وو. په تیاتر کې دننه ټول نندارچیان 4 ورځې وروسته هغه وخت ووژل شول چې روسي ځانګړو ځواکونو یې د ازادولو لپاره زهرجن کیمیاوي مواد وشیندل او وروسته یې پرې یرغل وکړ. قربانیانو یوې غیر دولتي ټولنې د قربانیانو مدافع یوې غیر دولتي ټولنې او د هغوی خپل خپلوانو ویلي چې 104 یرغمل شوي او وژل شوي او د ډیرو علت هم د کافي روغتیایي خدماتو کمښت ښودل شوی چې په تیاتر کې دننه یرغملو ته چې دغه ګاز تنفس کړی و نه و رسېدلې. او د آیرلند جمهوری غوښتونکي اردو پخوانی قومندان مارټین مګونس چې د سولې مبارز شوی او د شمالي آیرلند 10 کلن کړکیچ له حوالي سره یې مرسته کړې، نن د 68 کلنۍ په عمر وفات شو. مګونس د شمالي آیرلند چې د بریتانیا یوه برخه ده د لومړي اعلی وزیر مرستیال او له لسیزو کار کولو وروسته د تیرې جنوري په میاشت کې له سیاست سره مخخه کړې وه. د شمالي آیرلند د ستر ملتپال ګوند مشر ګیری ادمز د خپل ګوند په ویبپاڼه کې په یو بیان کې نوموړی یو مدبر جمهوري غوښتونکی شخص یاد کړی چې په وینا یې د سولې او ملي پخلاینې او د خپل هیواد د یو موټی کېدو لپاره یې نه ستړې کېدونکې مبارزه کړې ده. د هغه مړینه وروسته له هغې اعلانېږي چې د ناروغۍ خبرې ورکړل شوی و، خو نور جزئیات یې نه و ورکړل شوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دغه خبرونه پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې پاکستان ورسره پر یو شمېر موضوعاتو مهمې ژمنې کړې دي.
په میاشت کې دننه اولنی نتایج باید ولري، جوت نتایج باید ولري.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه وغوښتل چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې همکاري زیاته کړي. د ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د دوی مورال لوړولو لپاره د افغانانو د ملاتړ اړتیا هم سته.
په یقین سره چې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ د هغوی روحیه د جګړې په ډګر کې تقویت کوي.
په کابل کې د نوروز ورځ څه ډول لمانځل کیږي؟ د دې ترڅنګ نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبريږي. تا تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. کابل هله ښکاره کړې ده چې له پاکستان سره به د تروریزم پر ضد مبارزه کې په لنډ وخت کې پرمختګ وګورو. په دې اړه د ولسمشر اشرف غنی ځانګړي سلاکار او په پاکستان کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته معلومات ورکړي دي او د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې دې موضوع ته اشاره سوې ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په نوې اعلامیه کې ویلي دي چې له پاکستان سره تر روسیو خبرو وروسته د تروریزم پر ضد مبارزه کې د پرمختګونو شاهدان یو. په دې اعلامیه کې د داسې مبارزې یادونه شوې ده چې له تبعیزه لرې وي او صادقانه وي. په اسلام آباد کې افغان سفیر او د ولسمشر اشرف غنی ځانګړي سلاکار حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دی چې په یوې میاشت کې به له تروریزم سره په مبارزه کې عملي نتیجې وګورو.
په میاشت کې دننه باید چې موږ د دې میکانیزم تطبیق شروع کړو او په میاشت کې دننه اولنی نتایج باید ولري، جوت نتایج باید ولري. نو په داخلي یو میاشت کې کومه لومړنی نتایج مثبتونه باید روسي مثبت ارزیابي.
زاخلوال د خوشبینی د هغې درې اړخیز غونډې د پریکړو پر بنسټ څرګندوي چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د لندن په کوربتوب د کابل او اسلام آباد ترمنځ جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان په پلاوي کې په خپله زاخلوال برخه اخیستې وه. افغان سفیر زیاتوي چې د لندن په غونډه کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر یو مشخص میکانیزم توافق شوی دی.
باید داسې اقدامات وشي چې قابل د قناعت بلې خواته اوسي. د دې دپاره چې قابل قناعت اوسي، د دې دپاره هم د تصدیق یوه پروسه، یو لنډۍ غوندې پروسه ده چې قابل د تصدیق اقدامات وسي. لومړی ځل دی چې دغسې یو توافق ترمنځ شوی دی.
د فبروري په 19 نیټه چې د پاکستان په سند ایالت کې د لال شاهباز قلندر په زیارت کې چاودنه وشوه او تر اتیا ډیر کسان پکې ووژل شول، پاکستان د ترهګرو یو لست افغانستان ته وسپاره او افغانستان په ځواب کې د ترهګرو یو لست پاکستان ته وسپاره تر څو دواړه هیوادونه دغه ترورستان په خپل خاوره کې وځپي او یا یې مقابل لوري ته تسلیم کړي. د افغانستان د حکومت چارواکو پاکستان په خاصو ځله تورن کړي چې په خپلو ژمنو یې عمل نه دی کړی. په دې ترس کې کابل تور پوری کوي چې اسلام آباد ژمنه کړې وه چې طالبان به په هر حال د سولې خبرو ته راولي، کنه چمتو کیشي له خپلې خاورې به یې شړي. دا خبرې تیر کال د مې د میاشتې په 22مه چې کله د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان دننه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو وځنډېدلې. خو حضرت عمر زاخلوال وایي چې نړیوال به هم دا ځل دخیل شي تر څو اسلام آباد له تروریزم سره په مبارزه کې صادقانه هلې ځلې وکړي. افغان سفیر په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنکړل چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به له تروریزم سره په مبارزه کې څه عملي نتیجې ترلاسه شي.
تاسو دا له ازادي راډیو زموږ غوړی کابل و موریدل چې کابل هله ښکاره کړی دی چې له پاکستان سره به د تروریزم پر ضد مبارزه کې په لنډ وخت کې پرمختګ ووینو. په همدې حال کې د پاکستان سناتور افراسیاب خټک هم هله څرګندوي چې دا خبرې به د ولسونو لپاره ګټورې وي. احمد شیبر له افراسیاب خټک سره مرکه کړې ده په ګډه اورو.
مونږه په ډېر احتیاط سره هرکلی کوو چې دواړو ملکونو منځ کې بیا خبرې شروع شوې دي. احتیاط خبره ځکه کوم چې وړاندې څو ځله دې باره کې خوشبیني ښکاره کړې شوې دي خو په عمل کې بیا شوې نه دي. نقطه دې وکړي چې دې ځلته خبره مختلفه وي او د دواړو ملکونو ترمنځ داسې خبرې ترې شروع شي چې نتیجه منې وي، نتیجه راوځي او د ولس په ګټه، د سولې په ګټه وي او دواړو ملکونو کې د امن او د ثبات لپاره یعنی مفید نتیجه ورکړي.
خټک صاحب، په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې په یوه میاشت کې د دې هیله لرو چې پرمختګونه به رامنځته شي. که چېرته پاکستان د زاخلوال په وینا افغانستان ته کره ژمنې نه وي ورکړي، څرنګه باید خوشبیني څرګنده کړي؟ ځکه چې تاسو هم دې ته اشاره وکړه چې پخوا هم ژمنې شوي وي خو عملي شوي نه دي.
نو سفیر صاحب خو با خبره سره دی، هغه خو زبادات لري، خامخا به ساوریدلی چا څه ویلي وي. موږ خو په جریان کې نه یو او خبر په جریان کې نه یو، ځکه په هغې تبصره نه شو کولی. خو خدای دې وکړي چې داسې وشي، خوشحاله به یو چې داسې وشي. خو لکه چې ما مخکې ارزو کړو، د ماضي تجربه داسې اوږده تجربه او ترخه تجربه ده چې هغې په رڼا کې چې څه مو لیدلي دي په عمل کې، نو مخکې نه خوشبینه کېدی ځکه نه شو چې ما درته څوک چې مخکې څو څو واره د خوشبینۍ خراب ثابتې شوې. خدای دې وکړي چې دلته خبره مختلفه وي.
د پاکستان دننه رسنۍ او د پاکستان دننه سیاستوال هم دغه خبرو ته خوشبینه دي او کنه تر هغه تروسه پورې ډیر اظهارات نه دي ورکړي؟
دا ارزې سیاستوالو خو مجموع کې مثبت راي ده. چې چوي ما اکثریت ګوندونو د پارتيو د افرادو راي مثبت ده. کزداری سے حکومت اگر حکم دیر پکڑا کا ہوسٹل سے گوانڈی بدون سرامومن اور افغانستان سے خصوصاً خم مناسب جوڑ کی نواز شریف حکومت ہم ہمیشہ پدی خبر ٹنگار کرے رہے سے خم مناسب پکار کی اور نور سیاسی گندوں نے کرا پوزیشن کی دی کا حکمان دی ٹول مثبت نظر لری خو اچھا خبر ہے کہ افغانستان پاکلا پالیسی واک سیاسی گندوں سر نشتہ دے اور سیاسی حکومت سر نشتہ دے کم نظامی محافل دی ابوی سر دی یا فوجی ارکی چی دی لہٰذا دا ویل زکر گران خبر ہے کہ اغین سر خبر دین چی دی پا آسانا باندی چی ابوی اس نظر لدی یا اس مخی پا نظر پلان لدی نو زکر ما ہوئی چی لگ بسر نتائجو تا انتظار باسی
د پاکستان سیاستوال او سناتور افراسیاب خټکو چې د افغان سفیر او پاکستانی چارواکو د خبرو په اړه هلی څرګندې کړې.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
تاسو آزادی رادیو اوري. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه وغوښتل چې له افغانستان سره دی د تروریزم په وړاندې مبارزه کې همکاري زیاته کړي او پر هغه هیوادونو او ډلو چې په دې هیواد کې له تروریزم څخه ملاتړ کوي فشار زیات کړي. سرور دانش دا څرګندونې نن په مزار شریف کې د نوروز جشن د لمانځلو پر مهال وکړي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش نن د سه شنبه په ورځ بلخ ولایت کې د نوروز جشن د لمانځلو پر مهال د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه وغوښتل چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. ښاغلی دانش وویل چې همدا اوس مهال د ګاونډي هیوادونو په ملاتړ او لاسوهنه له شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې تخریبي او د بشر ضد فعالیتونه ترسره کوي. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال د تروریزم په وړاندې مبارزه کې په نړیوالې ټولنې او په تیره بیا د ملګر ملتونو د امنیت په شورا غږ وکړ چې په هغه هیوادونو او ډلو سیاسي فشار وارد کړي چې په افغانستان کې تروریزم ته لمن وهي. هغه وویل موږ د جګړې په لومړي کرښه کې نسبت پخوا ته ډېر حمایت کړي او د تروریستي شبکو په مراکزو او هغه هیوادونو چې له بلواګرۍ ملاتړ کوي پرې د فشار راوړي او زموږ په هیواد کې د تروریزم د ملاتړ د خشونت د ترویج په برخه کې د هغوی د ملاتړ او مداخلو مخنیوی وکړي. سرور دانش تیر کال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د ننګونو تروریستي فعالیتونو ډک کال وبله او زیاته کړه چې دښمن لا هم د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ جګړې توان نه لري. دانش وویل چې په نوي پیل شوي هجري لمریز کال کې به هم په هیواد کې د مخالفینو تروریستي فعالیتونه د پخوا په شان دوام لري خو د خلکو او ولس په ملاتړ افغان پوځیان دې ته چمتو دي چې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. دانش زیاته کړه په یقین سره چې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ د هغوی روحیه د جګړې په ډګر کې تقویت کوي او د دې سبب ګرځي چې دوی ته پخوا په شان د ملي نوامیسو او ارضي تمامیت څخه دفاع وکړي. په مزار شریف کې د نوروز جشن د لمانځلو مراسمو ته د بلخ والي عطا محمد نور هم خبرې وکړې. هغه له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه پر دې مننه وکړه چې نوموړی یې د بیا ځل لپاره رسمن د بلخ والي په توګه ګمارلی دی. عطا محمد نور وویل چې په پام کې لري د بلخ والي په توګه د خپل استعفا په اړه ډېر ژر تصمیم اعلان کړي چې لامل به یې په بلخ کې یو بل سیاستوال ته اجازه ورکړل شي چې رهبریت وکړي. ښاغلی نور له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د جمعیت ګوند مذاکراتو په اړه خبرې وکړې او زیاته کړه چې ولسمشر به د ارګ او جمعیت ګوند ترمنځ په ترسره شویو مذاکراتو او تعهداتو عمل وکړي. نور وویل چې ډېر ژر به د جمعیت ګوند او ارګ ترمنځ د مذاکراتو نتیجه د یوه هوکړه لیک په توګه د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک شي. په دې منظور چې د بلخ ولایت په رهبرۍ کې نور کادرونه شریک شي د خپل استعفا په اړه به په دې نږدو وختونو کې تصمیم ونیسم. موږ انتظار لرو چې هغه مذاکرات او تعهدات تطبیق شي چې له ولسمشر سره موږ پرې خبرې کړې او همدارنګه د جمعیت ګوند سره د هوکړه لیک د تطبیق وختونکي یو چې خامه تکمیله شوې. باید یاد کړم چې په بلخ ولایت کې د 1369 کال د نوروز جشن نسبت تیر کلونو ته په ډیرو خاصو امنیتي تدابیرو سره ولمانځل شو چې پکې د ملي یووالي حکومت د جګپوړو چارواکو علاوه د ګاونډي هیوادونو دولتي استازو او ډیپلوماټیکو څیرو هم ګډون درلود. مجیب الرحمن حبیبزی، آزادی رادیو، مزار شریف.
تاسو زموږ غلا آزادی رادیو اوري. کابل ښاریانو د نوي کال لومړۍ ورځ په جشنونو او اتڼونو سره په امن فضا کې ولمنځله. دوی چې د نوي کال د لمنځلو لپاره د کابل ښار په یو شمیر تفریح ځایونو کې سره راغونډ سوي وو، د جګړې په ټولو ښکېلو غاړو غږ وکړ چې نور له جګړې لاس واخلي او سولې ته ور ودانګي. د کابل اوسیدونکو که څه هم په هیواد کې روانې ناخوالۍ اندېښنې وړ بولي، خو د یوې ښې راتلونکي لپاره هیله مندي ښیي. په دې اړه د عبادالله نانزي راپور اورو.
د نوي کال لومړۍ ورځ د افغانستان د نورو ولایتونو سربیره په کابل کې هم په جشنونو او اتړونو سره ونمانځل شوه. دلته د کابل ښار په وزیر اکبر خان غونډۍ کې له بېلابېلو سیمو څخه ښځې، سړي او ماشومان سره راغونډ شوي او دغه ورځ په ګډه په خوشحالۍ سره لمانځي. میرفراز او حامد د کابل ښار اوسیدونکي:
والله چې دلته موږ راغلي موږ دومره خوشحالي په دا موږ فخر کوي، دغه افغانستان بیا راغ چې موږ وویني موږ دغه وجود ویښته ټوله وځي، ځکه چې موږ دغه سوال کړه والله ته چې موږ ته داسې وخت راول چې موږ په افغانستان کښې چشمینه کوي او ستینه تېروي او خدای پاک دا وخت موږ ته راوستلی ده.
د موسیقۍ له اورېدو نه مې خوند واخیست. موږ له جګړې ستړي شوي یو، نور جنګ نه غواړو. د دغې ورځې تر ټولو ستر مراسم د بلخ ولایت د مزار شریف په سخي زیارت کې د جنډې په پورته کولو سره ترسره شوه، چې د یو شمېر لوړپورو افغان چارواکو سربیره د نورو هیوادونو چارواکو هم پکې ګډون درلود. همداراز د کابل په کارتي سخي سیمه کې په سخي زیارت کې هم سلګونو افغانانو د جنډې د پورته کولو په مراسمو کې برخه اخیستې وه او دغه مراسم یې په امن فضا کې ونمانځله. د کابل یو شمېر اوسیدونکي په هیواد کې روانې ناخوالې د اندېښنې وړ بولي، خو وایي چې د یوې ښې راتلونکي لپاره هیله مند دي. دوی د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ کوي چې له جګړې لاس واخلي. باز محمد مبارز ورزشکار او صفي الله د کابل ښار اوسیدونکي: هیله لرم چې دغه کال د سولې، سوکالۍ او دوستۍ کال دي او له ټولو هغو ستونزو څخه لرې شو چې اوس ورسره مخ یو. ټول ملت دا هیله لري چې دغه کال د سولې او خوښۍ کال وسي، داسې یو کال چې ټول خلک په سوله کې پکې ژوند وکړي. د نوي کال مراسم په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې له کلکو امنیتي تدابیرو سره ترسره شول. د دغو مراسمو لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له لوري ځانګړي تدابیر نیول شوي وو او افغانانو پرته له کومې امنیتي پیښې خپل مراسم ترسره کړل. عبادالله هنانزه، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا ازادي راډیو ده. یارلسو پنځنیوم المریز کال د سولې په اړه د افغان حکومت لپاره لستونزو ډک و، خو لاسته راوړنې هم لرلې. د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي دغه کال یې لستونزو سره تیر کړ، خو د سولې په لار کې یې په بریالیتوب سره عمل کړی دی. اجرایه ریاست وایي حکومت په دغه کال کې طالبان د سولې پروسې ته بللي، خو طالبان دغې بلنې ته نه دي حاضر سوي. کارپوه هم وایي ځینې کورنیو کړیو او ځینو بهرنیو هیوادونو نه دي غوښتي چې په افغانستان کې سوله ټینګه سي. خان محمد سیند په دې اړه راپور وړاندې کوي.
په 15 لمریز کال کې د نامنۍ او د وسلوالو طالبانو د بریدونو له زیاتېدو سره سره د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک شو، چې د سولې په پروسه کې د حکومت مهمه لاسته راوړنه ګڼل کېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا مسؤلین وایي چې که څه هم په دغه کال کې د سولې پر وړاندې ستونزې موجودې وې، خو بیا هم حکومت وتوانېد چې له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم میار وایي چې په 15 لمریز کال کې د سولې په برخه کې نور پرمختګونه هم شوي دي.
در مورد حزب اسلامی حکومت موزه گیری سازنده را
د حزب اسلامی پوړاند حکومت یو رغنده دریز درلود او د سولې تفاهم لیکي ورسره لاسلی کړ، چې یو سرګنده لستراوړنه ده. زمونږ ولایتي کمیټو هم لستراوړنې لرلې چې شاوخوا 11,000 مخالفین د سولې پروسې ته جلب او جذب کړي دي.
ښاغلی قاسم یار دا هم وویل له نورو وسلوالو مخالفو ډلو سره هم مستقیمې او غیر مستقیمې اړیکې نیول شوي سو د سولې پروسې ته وهڅېږي. د سولې د عالي شورا د مالی امکاناتو او مشرتابه پلاوي نشتون په دغه کال کې د یادې شورا ستونزې وبللې. په 15 لمریز کال کې د سولې پروسه خلکو ته په زړه پورې او له خوښۍ سره مل وه. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک لاسلیک کېدل، د دغه شورا د مشر پیر سید احمد ګیلاني مړینه، د دغه شورا د یو غړي عبدالحکیم مجاهد لخوا طالبانو ته د سولې د فرشتو نوم ورکول، یو شمېر هیوادونو ته د یادې شورا د غړو سفرونه او ځینې نورې موضوعګانې د 15 لمریز کال پیښې وې. افغان حکومت له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک له لاسلیک کېدو وروسته له نورو مخالفو وسلوالو ډلو هم وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یوځای شي. د اجرایي ریاست د بیان مرستیال امید میسم وایي چې د سولې لپاره د حکومت لخوا هڅې وشوې، خو وسلوال طالبان له دغې پروسې سره یوځای نه شول.
د سولې پروسې ډېرې هڅې لرلې، څو مخالفې افغاني او نورې تروریستي ډلې چې د حکومت پر وړاندې ولاړې دي له دغې پروسې سره یوځای شي، خو له دې پروسې سره د هغو په تیره د وسلوالو طالبانو نه یوځای کېدل په دغه کال کې د یوې ستونزې په توګه وه.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت ویلي هغه طالبان چې سوله غواړي د مذاکراتو ور یې پر مخ بیرته دی، او هغه ډلې چې جنګ غواړي له منځه به یې یوسي. خو وسلوالو طالبانو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی او له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شوي نه دي. د ولسي جرګې ځینې غړي د سولې د پروسې په پرمخ بیولو کې د حکومت د رول په اړه بېلابېل نظریات لري. د دغه جرګې یو غړی نعمت الله غفاري مني چې حکومت د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کړي، خو ګاونډیو هیوادونو په دې برخه کې رښتینې همکاري نه ده کړې. د یادې جرګې بل غړی ګل پاچا مجیدي وایي چې حکومت ونه توانید په دغه کال کې فرصتونو سمه ګټه واخلي.
ډیر چانسونه سکه لرل چې هغه مو د لاسه تر اوسه پورې ورکوو، ولې نتیجه نه دی ورکړې. خصوصا هغه ډلې چې اوس د پاکستان نه خفه شوي دي او عملا په جګړې کې دي، او د دوی د جګړې نه د لاس په سر کېدل حتمي دي او ډېر اسانه دی. حکومت لپاره په دې برخه کې باید حکومت کوټلي ګامونه واخلي چې تر اوسه نه دي اخیستي.
په 1995 لمریز کال کې نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه د سولې هڅې شوي، بلکې له هیواده بهر له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره هم یو لړ ناستې جوړې شوې دي. د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د تماس د ډلې ناسته، د چین، ایران، هندوستان، پاکستان او افغانستان د استازو په ګډون په مسکو کې شپږ اړخیزه ناسته او د پګواش د نړیوالې موسسې ناسته هغه راټولېدنې وې چې د افغانستان د سولې خبرې پکې شوې دي. همدارنګه د امریکا په ګډون ځینو غربي هیوادونو هم د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. د اروپایي ټولنې پارلماني پلاوی چې د هود په میاشت کې افغانستان ته راغلی و، ویلي دي چې د دې هیواد د سولې پروسه باید هر اړخیزه او افغان شموله وي. په دغه کال کې جمهور رئیس اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې هیواد ورسره د نیکو اړیکو ټینګول غواړي، خو هغه هیواد دې د سیاسي هدفونو لپاره تروریستان نه کاروي. د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې پاکستان د سولې په ټینګښت کې له افغانستان سره رښتینې همکاري نه ده کړې او نه یې د غوښتي چې طالبان مذاکراتو ته حاضر کړي. افغان حکومت څه باندې 1 کال وړاندې له مخالفو وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو په مقصد د سولې عالي شورا جوړه کړه. د دې شورا جوړېدل د مشورتي لوی جرګې وړاندیز و چې په 2010 میلادي کال کې جوړه شوې وه، خو د دغه شورا له جوړېدو څخه په راوروسته کلونو او په تیره په وروستي کال کې خلکو د دغه شورا د فعالیتونو په هکله مختلف نظریات وړاندې کړي دي. د کابل ښار دو اوسیدونکي سردار محمد او نسیم وایي
حکومت غریب به هڅې وکړي، خو په حقیقت سره بعضې بعضې خلک نه کوي. حکومت اشرف غني ډېر ښه کار روان کړی دی، موږ ته نه خوشحالي.
هر کال خو د دولت بېخي کمزوري ده، ګډوډي ده، سوله هېڅ سوله نه ده راغلې. سوله د خدای راولې، سوله ښه شی ده.
د افغانستان د راه نجات د شورا مشر او د طالبانو د واکمنۍ یو چارواکی سید اکبر هغه وایي چې په افغانستان کې د سولې د نه ټینګېدو یوازینی لامل په حکومت کې دننه د مفسدو کسانو موجودیت دی.
اداري فساد په افغانستان کې چې د هر چا خوښ وي هغه په افغانستان کې صلح نه غواړي. ډېر خلک داسې دي چې هغه اداري فساد په ملک خوښ ګڼي، خپل شخصي مفادات یې اوس هم په نظر کې دي او د ملت او دولت په بې عزتۍ کې خپل عزت غواړي.
سید اکبر هغه وایي طالبان یو قوت دی او په حکومت کې باید ونډه ورکړل شي. افغان سیاستوال په کابل او نورو ولایتونو کې د نامنیو زیاتېدو ته په کتو سره وایي چې د افغانستان د سولې مسأله یوه پیچلې مسأله ده او موافقو نظریاتو ته اړتیا لري. د دغو کارپوهانو له ډلې داود مایار وایي چې په هیواد کې دننه ځینې کړۍ او د پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونه د خپلو هدفونو په خاطر د افغانستان د سولې پروسې ته ډول ډول ستونزې جوړوي او نه پرېږدي چې مخالفې ډلې له افغانستان سره یوځای او سوله ټینګه شي. عام خلک وایي د وروستیو نامنیو زیاتوالي راتلونکې سولې ته ناهیلي کړي او له حکومته غواړي چې په نوي کال کې دی د سولې لپاره کوټلي پروګرامونه ترتیب کړي، سو جنګ ختم او سوله ټینګه شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
تاسو ازادي رادیو اوري اوس په لهغه پیغامونو څخه یو څو درته ولولم چې د ازادي رادیو اوریدونکو مشتره لجلې دی له پکتیکا ولایت څخه یو اوریدونکو لیکلي چې نوې کال دی د ټولو افغانانو مبارک سي خدای دې سوله راولي چې اسلام او د افغانانو په خیر وي عاشق فرهاد له نورستان ولایت څخه پیغام لیکلی چې د نوې کال پر رسیدو ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم خدای دې وکړي چې دا کال د افغانستان د مظلوم ملت لپاره د سولې او امن زانګو سي حامد ستنګزی د لوګر د شامزار لسیمس لیکي افغان حکومت د پاکستان څخه داسې ضمانت واخلي چې پاکستان بیا د تورخم لار بند نه کړي ځکه پاکستان په خپلو وعدو کې صادق نه دی قاری رحمت الله روحانی له هلمند څخه لیکلي د نوي کال پر اتلو سره د نیکمرغي او سمسور افغانستان هیله لرم عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي هیله ده چې نوي کال به د افغان ملت لپاره د امنیت او اقتصاد لپاره یو خوشاله او آباد کال وي د ازادي رادیو د پښتو خبرونې نیمای تر رسیدلی په کابل کې 4 بجې او 1.5 دقیقې سوې نوریاس نوري د مهمو خبرونو سرټکی را اوروي
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي په وروستیو ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرو کې پرمختګ شوی او د ترګري په وړاندې مبارزه کې بي توپیر او صادقانه همکاري ژمنه شوې ده د پداس حال کې چې پاکستان له څه باندې 15 اونیو وروسته د تورخم او سپین بولدک لارې نن بیرته خلاص کړي نن د نوې 1400 هجري لمریز کال دوري یا حمل د لومړۍ ورځې په مناسبت په ټول افغانستان کې ځانګړي جشنونه او مراسم ترسره کیږي د مراسمو لري ترسره کیدو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي د پروان امنیتي چارواکي وایي په جنوبي سالنګ کې د یوې وسلوالې نښتې په ترڅ کې 4 تنه وژل شوي او 4 تنه نور ژوبل شوي دي د رئیس صدراعظم حیدر علي بادي وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په خپل لومړي لیدنه کې د تډاډ ورکړل چې متحده ایالات به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزه کې د عراق د هڅو کلک ملاتړ وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به په مې میاشت کې اروپا ته د سفر په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره له روسیې کتنه ترسره کړي ټیلرسن به د ناتو په غونډه کې چې په اپریل کې جوړیږي ګډون ونه کړي د موسکو پر تیاتر د 2002 میلادي کال د حملې یو مشکوک کس په 19 کالو بند محکوم شو د ایرلند جمهوریت غوښتونکو اردو په خوانی قومندان مارتین مکګونس چې د سولې مبارز شوی او د شمالي ایرلند د شکلن کړکېش له هواري سره مرسته کړې نن د شپږ شپېته کلنۍ په عمر وفات شو
تاسو ازادي رادیو اوریده روسي چارواکي تمل لري چې امریکا په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه کې ګډون وکړي د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر استازي زمیر کابلوف ویلي چې په افغانستان کې د ثبات راوړلو لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده ټاکل شوی د اپریل په نیمایي کې مسکو د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو په ګډون امریکا ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده خو امریکا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه اورو
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر استازي تمه شوه چې امریکا د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه کې برخه واخلي د روسیې انټرفاکس خبري ایجنسی د زمیر کابلوف په حواله ویلي چې وایي غوړم ټینګار وکړم چې د سیمې له هیوادونو سره زموږ ګډې هڅې وکولای سي په افغانستان کې حالات باثباته کړي ټاکل شوی د راتلونکي اپریل میاشتې په 14 نیټه مسکو د 12 هیوادونو د غونډې کوربه وي چې د افغانستان په اړه به خبرې کوي د روسیې ترتاس خبري ایجنسی خبر ورکړي چې د مسکو په راتلونکي ناست که امریکا ته چې د افغانستان یو ستراتیژیک شریک دی هم بلنه ورکړل سوې خو امریکا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي افغانستان د روسیې د هڅه ستایي او وایي چې د کانفرنس باید د افغانستان د سیمه ایزو او نړیوالو همکارانو ترمنځ وي څو په دغه هیواد کې د سولې او امنیت راوستلو لپاره ګډې هلې ځلې وکړي وړاندې د روسیې خبري اژانس ایترتاس ویلي و چې افغان چارواکو د مسکو په دې غونډه کې د طالب وسلوالو د استازو پر ګډون موافقه کړې خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې دوی هیڅ کله موافقه نه ده کړې چې طالبان دې هم د کنفرانس ته ور وبلل سي
په دې حکله چې طالبان یو کنفرانس ته دعوت شي موږ هیڅ مسکه قطع نه ده کړې بلکې برعکس موږ د دې کنفرانس ته چې روسانو را دعوت کړی دی چې هغه په 12 هېواده راځي د دې څه مستحق استقبال وکړي چې دا کنفرانس باید د منطقې او د بین المللي همکارانو ترمنځ وي او په دې کنفرانس کې باید د سولې په هکله د افغانستان د بیا ودانولو او د امنیت د ټینګښت په خاطر باید خبرې وکړو نو په دې کې موږ د روسانو د دې اقدام څخه حمایت کوو.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې کانفرنس کې د امریکا ګډون مهم بللی او وایي روسیه به د امریکا په ګډون سره د دې ډول سیمه ییزو هڅو لا پراخولو ته دوام ورکوي. کابلوف زیاتوي موږ هیله لرو چې وکولای سو په ګډو هڅو سره نړیواله ټولنه د سولې لپاره د قاطعانه مبارزې په برخه کې همغږي کړو. بلخوا د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په تازه څرګندونو کې ویلي چې هیواد د افغانستان د ستونزو د ژر تر ژره هواري غوښتونکی دی. ولسمشر میرزیایف له کازین فورم خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان شرایط د منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره یو ستونزه ده، نو ځکه وایي ازبکستان چې له افغانستان سره ګډه پوله لري د افغانستان د حالاتو ژر تر ژره ښه کېدل غواړي. افغان حکومت په دې باور دی چې ډیپلوماسي او خبري اترې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو اصلي لار ده او د مسکو په څیر غونډو جوړېدل د افغانستان د سولې او ثبات سره مرسته کولای شي.
د ازادي رادیو د پښتو خبرونې نیمای تر رسیدلې په کابل کې 4 بجې او 15 دقیقې دي. اوس ځو د ازادي رادیو 19 پروګرام خواته چې ازادي او اوریدونکو نوميږي او په ګټه اورو.
ازادي او اوریدونکو جوڑونکے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. دا ونی می د افغانستان د ځوانانو د پام وړ موضوع ته ځای ورکړی چې په دې خبرونه کې بحث ور باندې ولرو. تاسو هم خبر یاست چې د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د سشکل کانکور ازموین د خستو بهیر روان دی چې ډېر ځوانانو یا برخه پکې شخصي او یا اخلي. له دوی سره ډېر پوښتنې دي، مخصوصا د دې بهیر د شفافیت په اړه چې څنګه کېدای شي دغه ستونزه هواره شي. نو ځکه غواړم د دوی پوښتنې چې مشته په پیغام سپټونکو دسکا او هم په لیکلې بڼه راستولې دي ځواب وروم. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت چارواکي به یې ځواب کړي، خو مخکې تر دې چې د دغه وزارت ویاند فیصل امین خبري وورو، د یو اوریدونکو غوښتنه دروروم چې د دې وزارت څخه لري.
السلام علیکم، زه د ادرن د پکتیا ولایت څخه خبرې کوم. زما د ګزرې پکتیا د کیسې روښتوي چې چې څنګه خلاص شویان د 1300 کال کې نو د زما په خدمت کې نه هیا شریه نه هیا ده او ما ته د راتلونکي امتحان کې د ګډون لپاره څه سوره مو کوشش کړی دی، خو ما ته د راتلونکي د بلنې مرکوي او ما ته فرمان ورکوي. ما د لوړو زده کړو د فریدې مومن څخه هیله ده چې ما سره کومک وکړي او ما ته د امتحان کې د داخلات د شاملې دو حق وکړی شي. السلام د احترام
من نن ورځ استاجغ متدې خبر کړ. یو شمیر نور اوریدونکو مشته د اس ام اس لاري هم ځینې پوښتنه راستولې دي چې تر ډیره غوړې د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور ازموینې په تدابیر پوسی او ډیره اوریدونکو د دغه بهیر د شفافیت په اړه پوښتنه کړې ده چې څه ډول کې دای سي د درغلې او مخونی ولسم، ځکه ځینې زده کوونکو شکایت کوي چې له پوره امادګۍ سره سره به نتیجه وي او یا له نور ستونزو سره مخامخ کیږي. نو په دې اړه مې د دې وزارت له ویان فیصل امین سره مرکه کړې او لومړی مې د کانکور ازموینې د وخت پړه پښتلې دی. دی وايي
ډیره مننه تاسو نه د کانکور ازموینه تقریبا یو هفته مخکې دغه پروسه د کابل ولایت نه پیل شوې ده. اول دور کې تقریبا اته زره کسان مشمولین د امتحانو او دوم دور کې چې د جمعې ورځ کې برگزار شو په هغه ورځ کې، یعنی دوم دور کې تقریبا 11000 کسان مجموعا 40000 کسان حدودا یا تقریبا زمون مشمولین د امتحانو یا متقاضیانو چې دوم دورم تکمیل شو. دریم دور او څلورم دور چې تقریبا ټول 30000 کسان کیږي، دا د همدغه هفته کې پنجشنبه او جمعه په ورځ کې دایر کیږي. او تاسو په جریان کې هستئ چې د بایومیټریک سیستم او جنبلنګو دا شان دا وردر په جدي توګه د کانکور په ازموینه کې تطبیق شوی ده. او دغه څلو دوه دور زموږ ازموینه چې سر شوی ده ډیر ښه او مطلوب آزموینه او انشالله هیچ آسیب پذیری و مشکلات تا که موجود نو.
بله ما هم دقیقا خوشتل چی اندغه در غلی و در مخنیوی در پرستاسو در تدابیر نو پشتن و کم تاسو ویل چی بایومتریک نه استفاده سوی که پدی آرام لش وضاحت را که چی در چه چول کاروی بایومتریک آیا در کسان چی دولسه منو فارغ دی در از دکون کو مخک تردی چی کانکور از ماینی تا ننوزی در دوی در گوتی نشه اختل که چی کتر دول در عملی چاری چنگ دی؟
زمون یو مشکل په خو دا او چې دغه ایوازي کسان په کانکور کې ډیر زیات وو یو کس د بل کس په ځای امتحان ورکول اوس خوشبختانه د بایومتریک چې دوه مرحله ای او پروسه ده اول مرحله دغه پروسه په مخکې له دې نه چې امتحان برگزار شي دا پروسه تطبیق کیږي او بیا د امتحان په ورځ کې هماغه ورځ چې امتحان برگزار کیږي هماغه ورځ دوباره هغه خلک ریچیک کیږي متقاضیان او بایومتریک تطبیق کیږي چې د عوضي نه یو کس د بل کس په ځای باندې چې امتحان ورکړي د هغې نه مخنیوی کوي او بل دغه ټول سوالونه زمونږ چې دي دا جنبل شوې ده او اوس هر متقاضی لپاره یا هر مشمول د امتحان لپاره مون یو کتابچه چې د هغې آیدی نمبر او ټول شیان مشخص شوي دي هغه پرنټ کوو چې د درغلی نه او د سو استفاده نه په د مطلق په ډول مخنیوی کوي او هیڅ ګونه آسیب پذیري منځته نه راولي. بایومتریک یو نوی سیستم ده چې USWDP یو برنامه ده د سفارت امریکې له طریق نه او USAID له طریق نه دا برنامه دغه کیتونه دا جمع کیتونه موږ ته کمک شوې ده او دا د کانکور د شفافیت د تضمین لپاره دا ډېر یو خط گزینه او مطلوب گزینه و.
امین صاحب دا گزینه تاسو یوازې په کابل کې کاروئ که نه د ولایتونو کې هم سته؟
هیڅ استثنا نه لري. ټول ځوانان چې دغه ملی پروسه کې ګډون کوي ټول ځوانان باندې دا تطبیق کیږي ټول ولایتونو باندې تطبیق کیږي یعنی سکال هیڅ کس پرته له بایومتریک نه چې تطبیق نشي هیڅوک نشي کولی چې آزموین ته شرکت
وکړي. بله په نورو ولایتونو کې چې په پوهنتونونو کې امتحان اخیستل کیږي د کانکور آزموینې وي څنګه هلته دغه شرایط تاسو آماده کړي دي یا آیا امکانات شته چې په ټولو ځایونو کې عملي شي دا پروسه؟
دا جمع کتونه چه ده بایومتریک دی دا ده منقول شان دی یعنی دیر ده یو باکس پشان دی هر یو یو خاص پی سی لری او غنور ابزارونه چه ده انتقال پا بارا که ایچ مونی ستونزه نلرو دا دیر پا ساده ده اولده انتقال کیگی او هر ولایتی مون دو دره اوزه یلتا ایجاد کهو چه ده اغا اوزه که دغه بایومتریک تطبیق کیږي او د پوهنتونونو په منځ کې کوم ورځ چې امتحان پیل کیږي هغه هر پوهنتون کې یا هر حوزه کې دوباره ریچیک کیږي.
بله
یو ځل ریچیک کیږي یو ځل بیا.
بله امین صاحب یو پوښتنه دا ده چې تاسو مخکې ویل چې 3000 کسان یا زده کوونکي سږ کال امتحان
ورکړي.
بله دوی سږ کال امتحان ورکړي څومره؟
کابل او ځکه
دا یوازې په کابل او ځکه او په ټول افغانستان
یوازې کابل او ځکه.
بله په ټول افغانستان کې څومره دی تعداد؟
ټول افغانستان کې اوس یو خمون متقاضیان لرو او یو هم هغه آمار ده چې مونږ ته د معارف وزارت مشخص کوي یو هغه دقیق او پخه آمار دی چې باید له آزموین مشخص کیږي چې د وزارت محترم معارف هغه کوم آمار چې مشخص کړي دي هغه آمار تقریبا 280,000 او یا 300,000 کسان زمون متقاضیان دی یا فارغان در مکاتب دی اوس مشمولین در امتحان بیاده اغا ارقام متفاوت مشخص کیگی یعنی او متفاوت ارقام دی اغا پس امتحان بعد لدینه چه امتحان ختم شو بیا اغا مشخص کیگی چه سمره کسان مشمولین در امتحانو.
بله او دغه کسانو چه چونه در جذب ظرفیت سته؟ چونه جذبیجی؟
جذب ظرفیت سکال در پوانتونونو او د لسانس پکچا تقریبا زمون ارقام لک متفاوت شویده په خو مثلا په روسکال تقریبا 50,000 کسانو سکال تقریبا 25,000 کسان یوازې مونږ په دولتي پوانتونونو د لسانس پکچا جذبو او همدارنګه تقریبا 25,000 کسان په
اوبشه
دوش 25,000 کسان حدودا په خصوصي پوانتونونو کې مونږ جذب کوو د لسانس پکچا او همدارنګ یو نیم سیتونه چې څلیرش سیتونه ولایت لپاره دی د معارف په برخه کې دی خصوصا د تخنیکی برخونو کې او همدارنګ ترش مشخص سیتونه نور مشته د نیمالی د صحي علومو انسټیټونو لپاره.
بله او یو بل پښتنه چې د تاسو ول چې دغه د کانکور ازموینه په څلور پړاوونو کې اخستل کیږي او موږ داسې راپورونه ترلاسه کړی دی په کابل کې. بله و داسې راپورونه لرو چې ورستۍ پړاو به یعنی لږ دوام وکړي د 1999 کال تر سرطان پورې آیا دا سمه ده؟
او همداسې ده. زموږ امکان په هود په میاشت کې پیل شو دا پروسه ادامه پیدا کوي چې نور ولایتونو کې امتحان باید پیل شي تر سرطان میاشت پورې. آخر د سرطان کې موږ نتایج اعلانو او 15 اسد کې زموږ سمستر پیل کیږي. بله د هود نه تر سرطان میاشت پورې دغه ټول ولایتونه ختم کیږي
او د کابل په شمول البته د ټولو ولایتونو اوس
کابل خو 15 شپاړسم یا 18 چې شروع شو پایل شو دا مثلا دوه دور نور هم لرو مونږ چې یو دور حتماً دغه کوم کسان چې د بایومتریک نه پاتې دي یا مثلا څه مشکلات پیښ شوي دي هغوی لپاره یو اختصاصی نور آزموینه مونږ اخلو دغه راتلونکي هفته کې. نور بیا یو آخره آزموینه زمونږ متفرقه آزموینه ده چې په کابل کې ده چې هغه د ټول افغانستان نه کوم کسان چې پاتې دي هغه آزموینه شامل کیږي.
بله امین صاحب زما پوښتنه دا چې کله چې دا د بل کال تقریبا د سرطان اوسط میاشت د کال نیمایي دی تر هغه وخت پورې چې دا امتحان اخیستل کیږي او نتیجه اعلانیږي د درس نصاب ستاسو په نظر شاته نه پاتې کیږي د دې شاته پاتې کیدو سبب نه کیږي؟
نه تاسو ښه پوهیږئ چې د نور کشورونو یا د نور هیوادونو هغه تقویمی تحصیلی تقویم کاملا متفاوت ده. د نور پوانتونونو تقویمی تحصیل د هوادونو د سپتمبر په میاشت کې شروع کیږي. زمونږ تصمیم هم همدا و او زمونږ طرحه چې په کابینه کې تایید شو همدا ده چې زمونږ د هوت نه کانکور شروع کوو یا پیل کوو تر سرطان پورې. سرطان میاشت کې مونږ نتایج اعلان کوو آخر د سرطان 15 که زمونږ اول سمستر شروع کیږي تر مثلا آخر د عقرب یا قوس پوره دا سمستر اول سمستر همدغه سی ختم کیږي. بیا راتلون که کار لپاره همدغه متقاضیان چه دوم سنف تزی یا دوم سمستر تزی دوی بیا دو سمستر وایی یوازه د اول سنف که مون یو سمستر د خزانی سمستر لرو بس بار لغینه بیا همغه سی روتین د پخوا پشان نور سمسترونه
دقیقا زما پشتنه هم ده چې په دی اول کال که تاسی یو سمستر زکونکو تا وایست درال چی پخوا با په کال کې دو سمستر اول کې دایسو اوس د دغه هغه اخري سمستر یعنی د وخت ډیر باندې تیریږي دغه تصمیم د تیش پر اساس نیول سوی دی.
او زه اوس تاسو ته دلایل وایم. یو دلیل دا ده چې مونږ هغه پخوا چې دغه آزموینه تر سر کېده دا ډیر مشکلات درلو خصوصا د شفافیت د عدالت د نورو معیارونو د موضوعات په باره کې مثلا پخوا د معارف نصاب ټول تکمیل کېده نه چې مونږ شاګردان ته به وویل چې تاسو فارغ شوي او راځئ امتحان ورکړئ. د آزموینې د هغه کوم وخت چې ټاکل شوی و ډېر محدود و په دوه میاشت کې هېڅ امکان نه لري چې کانکور آزموینه تر سر شي. نو دا معقولیت او دغه دلایل باعث شو چې مونږ دغه د امتحان هغه کوم فصل چې دی یا کوم زمان چې دی هغه پکې تغییرات راغلل او دغه طرحه همدغه طرحه د کابینه جلسه که مطرح شو هغه تایید وشو او بعد له هغې نه دا اجرایی وشو. زمونږ هدف داده چه کانکور باید شفافی کانکور باید هغه ډېر یو مهم پروسه ده اساس پروسه ده جدي پروسه ده ټول ځوانان په دې کې رقابت کوي چې دغه پروسه کې مونږ هغه کوم معیارونه چې ډېر مهم ده آغا یو زمانی مسئله ده چې زمان په دوه میاشت کې شفاف کانکور هیڅ امکان نلري چې تر سر شي. هر خاطر نه دغه یو سمستر هیڅ مهم نه ده یو سمستر مونږ لپاره مطرح نه ده یو سمستر په نور هیوادونو کې نشته اول سمستر
ټول په سپتمبر کې شروع کړي. یوازنه هواد چې پاتې وو افغانستان وو چې د دې تقویمی تحصیل اول صنف دو سمستر وو، اوس دا یو سمستر ده. زمونږ بورسونو کې مطابقت کوي، مونږ په ډېر په ښه توګه او هغه ښه معیارونو باندې دغه امتحان هم ترسره وو، بایومتریک هم تطبیق کیږي. یعنی یو نیم میاشت یا دو میاشت که داسې نشي کېدی چې هم بایومتریک تطبیق شي، هم شفافیت تامین شي او نور معیارونه او نور شخصونه هم دغه پروسه کې تطبیق شي.
بله، وروستۍ پوښتنه دا ده چې امین صاحب، په هغو ولایتونو کې چې ناامن دي، په هغه ځایو کې د دولسم صنف فارغان څه ډول جذبې زیږي پوهنتونونو ته، آیا خپل ګاونډیو ولایتونو ته ځي، که څه ډول کدې پروسې په اړه هم لږ وضاحت راکړي؟
بله، کانکور یو رقابتی پروسه ده. زمون کوشش داده چې د وزارت محترم معرف سره یو ځای کار وکړو چې دغه د کیفیت سطح لک اوچت شي، او خصوصا هغه مناطقی که ولایتونو که چه جنگ دی، مثلا ناامنی دی یا نور مشکلات دی. دا یو ډیر پراخ پروسه دی او وقت غوری، زمان غوری. از خاطر نه زمون کوشش دادی چه ار کوم سیمه یا کوم مناطق چه ناامنی دی پکه، مون وکولی شو چه در اغا در پتنگ یا کوم ولایتونه چه امن امنیت لری امن دی، اغا ولایتونه که دیر محصولین تشویق کو چه اغا ولایتونه انتخابو که.
اوس دغه شمیره چې تاسو ویل تقریبا 2,400,000 زده کوونکي دي د ټول افغانستان څخه،
د ټول ولایت
تر 300,000 کسانو، د ټول افغانستان دي، د ټول ولایتونو په دې کې شامل دي
کنه؟ ځینې امور دي چې مونږ ته وزارت محترم معرف ویلي دي.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت ویان فیصل امین چې د سږ کال کانکور ازموینې په اړه خبرې کولې. دوستانو، ازادي راډیو هڅه کوي د دغه مهم روزنیز بهیر په اړه چې زموږ د نننیو ځوانانو او سبانیو مشرانو برخلیک ټاکونکی دی، ډېرې خبرونې ولري. د دغه وزارت له مسؤلینو څخه وخت په وخت جزئیات اخلو او تاسو سره به یې شریک کړو. تر یوې لنډې وقفې وروسته نور شکایتونه او پیغامونه هم در اورو، راسره اوسئ.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه ادستان د هلمند ولایت بولان د لوړ سختاست پیغام یو دم دغه موږ یو مرکز چې نه چارم سوی او خپل کورو ته مکه راغلی و، اوس پر حکومت راغلی دی ځانونه په دغه سمش په سراوي کې واچول. بالا نه کی ټکان کی سپونه غورځي وای موږ عملیات کو، نه عملیات نشي دي، د سره مخلوق فزابوي ټول مخلوق فزابوي توپونه غورځي چې عملیات کی خصم اورځي یو څه درې ورځې عملیات څوک منتقلي فاصله منتقام نشي پاکولای، او مخلوق ټول د دې د لاس په عذاب لچ پسرای کې ځان واچو پسای واچو بل بیا په میاشتو په کلو نو وې نو موږ ډیر په عذاب یې.
السلام علیکم، زده ازادي رادیو ته دا پیغام پرېږدم چې د کندهار والی وایي چې په ټول افغانستان کې زما په دفتر کې دا پیښه وسوه، دا تر ټولو خونړۍ پیښه وه. زموږ خوارانو غریبانو سره د هلمند کې چې هر ورځ دغه پیښه کېږي، هم کورونه نړېږي، په ټاونه عیالونه به مري، دا پیښه نه دي. نو دوی ته اوس درک معلوم شو، نو دی خپل په ځان کې یاش کې زموږ هر ورځ دغه د دی داسې پیښه په ټول افغانستان کې. زمونږ د په کور کې اوس پیښه په ټول افغانستان کې نه شم، ځکه هغه سوځي چې غور پر باندې دی د نورو خلکو فکر هم ځان سره واخلي. و په امان، سلام علیکم.
بله، السلام علیکم، زه ولاړه د پلاړه د ولایت خبرې کوم. نن مل المامات دی دغه د پلاړه چې راوځي بیا در دغه څه پرې لري، دغه چې پولیس نه دی زر افغانۍ، 500 افغانۍ، 600 افغانۍ نه دی، ول ډبول نه کړي صاحب، خدای څه خپل د موټرې بیا زر کړي نه دی، 500 په پیرا کې پاتې دي، 500 دی باندې نو دا مرچاله ته نه دا کوم نه نه دا مرچاله په سینې نه نه ته ورته ولې چې کله د څه چریکانې چې چریکانې چې نو دی ولې 500 زر افغانۍ غواړي، خو شل شل په خوا کوښ ته خپل شلې دی غواړي. زه والله چې یو کاندي دا په بار کوي چې مونږ دلاله جوړه نه
بله. السلام علیکم، نوم محمد امین دی، د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ نه د ازادي راډیو سره په تماس کې. موږ د فراه د لارې د پوستو څخه ډېر په تکلیف یو، فراه پوسته موږ ته رایې 200 افغانۍ راکړه، 300 افغانۍ راکړه، قانوني بار برابر کړی یو ځای د پیسې راځي په قانون برابر یې درځي په هر وخت نه راځي موږ ډیر په تکلیف وو ډیر په زحمت وو مت ازادي راځو نه لرو نو چې د ورکوډو سروات څخه موږ صاحب ورسېږو السلام
علیکم یا ټول کومه ازادي راډیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وړاندې کوم باز سلام عرض زده هغه امر چې د افغان مهاجرینو لپاره انیشیالیا نور موسسو او کلی زمانوږي ته ولا سوالې کې حق تلتی کیږي او دغه امر چې هغه مامورین د ځان سره مافیا ډلې جوړې کړي دي راولي او دلته هغه نمونه چې حقيقي دی هغه لسونه ورکوي او دوی د ځان ته نه پګوري و سلام
الو زمیر افضل د کابل د کمپاین نه د ازادي رادیو کارکونکو ته په ډېر درناوي سره سلام غوښتم. سلام نو رسته دا خبره ده چې د افغانستان د هیڅ جمهور محترم اشرف غنی صاحب د واکسین په حق کې هډې رټنی خبره کوي د دې لپاره چې ماشومان د مرګ نه بچي. حکم ماجد چې د پاکستان نه راغلي دی او د هغوی سره کومک نه کېږي د هغوی ماشومان د غریبۍ نه او د دوایي بنس نه او د یخنۍ نه او د لوږې نه مړ کېږي او د مکتب نه بې برخې دي. د دې جمول نه خوري زمونږ خو د دې څنګه سره مخ دي او مړتي دي د مکتب نه کېږي دي نو موږ سره چې نور کومک ونی شي نو د واکسین موږ ته دي هم د ځان ساتي در زمونږه فکر ناراضي ځان له دغه یو مرض د وای فکر ناراضي نور کومک موږ سره دی وشي چې ماشومان مو د مرګ نه بچي ځان له واکسین د ټولو ستونزو حل نه دی حال د مزالې د ماشومان ژوند دی پاتې شي او تعلیم دی وکړي شي دا زما پیغام دی والسلام.
السلام علیکم زه د هرات ولایت شندند ولسوالۍ کوی زور د سیمې متاوله خبره کوم فروه محمد انسان په دې کې ضرورت لري نور سیمه د انسان د خلک دی یو ځات د مشرکې سره د یو ځات پاتې موږ انسان د ځای ته راځو موږ انسان ته ډیر ډیر ضرورت لري ځان ته کوم خواهش فاخري چې موږ سیمه ته انسان راوړو. والسلام.
دوستانو مننه کوم چې خپل ستونزې مراته ویلې او موږ هم هڅه کوو په نوبت سره په بیلابیل خبرونو کې ستاسو ستونزې جلا جلا وڅېړو او چارواکو ته ورسوو. ځینې دوستان ګیله کوي چې پیغامونه نه خبرېږي. ستاسو ګیله پر ځای ده. دوستانو ما مخکې هم ویلې و چې تر ټولو مهمه ستونزه د ناسمو اړیکو او ناسم کیفیت ده. شاید تاسو په سیمه کې مخابراتي شبکې سمې کار نه کوي نو ځکه موږ ژغ پرې کیږي او موږ ستاسو هدف نه سختلی. تر خپل وسه هڅه کوو پیغامونه خپاره کړو او د حل لارو ته په ګډه ولټو. له خپل هم کار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغه پیغامونو پر راټولولو کې مرسته سره کوي. تاسو کولی سی بیا هم مشته زنګ وی او خپل استونزې را سره شریکی کی. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
نختر نختر پلار مو نختر نلری کلی مو چنار نلری پلار مو نختر نلری کلی مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی